تعليم، تحصيل، كار، عودة اجتماعي، إنساني، حقوق برخا ولري، أتمني بايد ولري، أو بكنا دايوات بنا جوريجي بياو بانزوس في سالة جديدي خلق جكزي دي جدا دا هر حقنا محرومشي فکر کوم ما جدا به افغانستان یو لوی بدبختی
ته اجباری ودونو په اړه باندې که خبره وکړو کله چې انجونی له شونځي راوګرځول سي څومره خطر سته چې دوی به اجباری ودونه کوي ځکه چې دوی د راتلونکو لپاره کومه هیله نور نه لري
متاسفانه اجباری ودونه په افغانستان کې د څو کاله چې منګالته وسیدلو امر سره یعنی یو مبارزه درلوده چې باید نو شته دا یو دلیل د اجباری ودو نه پوهیده او دوم و دلیل یعنی ټیټ اقتصاد دی معمولا چې ما چې لیدل کورنیو کې دوی به خپلې نجونې په ډېر وړو سن باندې نه تنها اجباري د سن لاندې یعنی وړې نجونې واده کېدلې د دوی دا مجبوریتونه ډېر زیات وو خصوصا اقتصادي مجبوریتونه بعضې فامیلونه مجبورېدل چې خپل لورانې په 12 کلنۍ په 13 کلنۍ وادو ته مجبورېږي څو چې د هغې په مقابل کې یو مقدار پیسې د دوی په لاس راشي که د یو کورنۍ ژوند اقتصادي نگاه نه تضمین اوسېږي زه فکر نه کوم یو مور یا یو پلار باندې لور لکه د زوی غوندې ګرانه نه اوسېږي چې د هغې ژوند په خطر کې واشي مونږ باید دا دو شیان ناپوهی بیسوادی او اقتصادی مشکلات باید حتما رفع شي هغه هیواد کې چې هغه ځای هغه ټولنه کې چې اقتصادی او ناپوهی نه اوسېږي اقتصادي او ناپوهی مشکلات نه اوسېږي په هغې کې به هرو مرو فامیلونه خپل د لورانو او د زامنو د ساجان دپاره کوشش به کوي هغه مور چې باسواده اوسي هغه په هېڅ صورت باندې خپله چې توانمنده اوسېږي خپله چې کار ولري په هېڅ صورت باندې خپله وړه لور دې ته نه مجبورې چې باید یو چا سره په زور واده وکړي یا په وړې کسن باندې واده وکړي دې دپاره چې مورې خوشحاله شي زه فکر کوم دا یو مجبوریت دی دغه مجبوریت باید رفع شي یعنی دا چې امور ام پلار باید واسواده وسیږي امور ام پلار دی باید یو اقتصادي عاید ولري یو عاید باید دی ولري چې خپل اولاد یعنی ژوند ورته تضمینولی شي ژوند ورته مهیا ښه ژوند ورته مهیا کولی شي اقل هم ښه که نه وسي دغه وږی پاتې نه شي تېنه دوی په هېڅ صورت باندې خپله وړه لور یا په زور یا په رضا یا په د مجبوریت نه واده نه کړي دغه دلیل عمده دلیل اقتصاد او بېسوادي ده چې باید هر مور باسواده وسي څه وشي کولی خپل د لور د حق نه دفاع وکړي باید هر پلار باسواده وسي څو چې خپل لور ته هغه حق ورکړي چې خپل زوی ته یې ورکړي
بله تاسو یادونه وکړه چې هر مور او پلار باید باسواده وي که یادونه وکړو چې د تیرو شلو کلونو پر مهال باندې نړیوالو د انساني حقونو په برخه کې په افغانستان کې ډېر مرسته کوله د عامه پوهاوي برنامې درلودې له بیلابیلو طریقو څخه دولتي او غیر دولتي ادارو په دې برخه کې ډېر کارونه کول اوس چې طالبان راغلي دي دا ستونزه ستاسو په نظر باندې څومره نور لا پراخسوه چې دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم
یا متاسفانه ار فیلی تعاول که نور ایوادونه چه افغانستان سر دا برخورد کهی مزن باید دا وسنجی یا دا په من نظر و نیسی چه هر استون در شده ایجاده ای یا مثلا هر کمکونه چه خپل ملت کمهی دی که یعنی تاوان حکومت خلکو ته نه رسیږي معمولا تاوان عادي وګړو ته د جامعې رسیږي کچیرې د بشري کومکونه کمیږي کچیرې د معنوي کومکونه ویلی شو چې مثلا د انسانانو د ذهن د ښه کول لپاره دوی مصرفونه کول که دای لږیږي دا مستقیم تاوان هغه خوارو لس ته رسیږي چې نه ښه اقتصاد لري نه ښه پوهه لري او دا معلومدار یو واضح خبر ده چې یو اثر به یې ډېر منفي اوسېږي او هغه خلک چې په څنګ کې د دې په څنګ چې سواد نه لري پوهه نه لري کار یعنی مثلا په کور کې یو وګړی د کورنۍ مثلا که دوه اولاده لري یوې زوی وسي یوې لور لور زوی دواړو کار کوو او مور پلار یې ته خپل ژوند ورته برابر کړي که یوې د کار نه منع شي معلوم ده د هغې کورنۍ برخه به په اجتماع کې ډېره بدبختي وي ولې چې هغې به اقتصادي مشکل لري چېرې چې انسان اقتصادي مشکل ولري هغه د دې توان نه لري چې اته هغه په هاوی پروګرامو ته غواګو نیسی. زه وایم چې باید مهمه خبر مونږ ته دا ده چې باید بشر دوستانه کومکونه د افغانستان سره قطع نشي. هغه اولیه کومکونه چې د افغانانو د ژوند د یعنی غذایي کومکونه دي یا صحي کومکونه دي، دا په هر صورت چې کیږي باید حتما افغانان ته ورسیږي. په څنګ کې باید همچنان اگه پروگرامونه چې په هوای ورکی هغه باید جاری وساتل شي، څو دا چې خلک وتوانیږي خپل اولادو باندې سم تعلیم وکړي او د تعلیم زمينه ورسره برابر وسیږي. یعنی په سخت شرایطو کې تاسو موږ خپل یعنی آینده ته نه پیږو چې کوم خوروانه سوڅه کوو، اما اله من یاسو چې ان شاء الله برته به ټول شان سم شي.
که نجونې بې سواده وي د دوی راتلونکی به هم همداسې وي لکه تاسو چې مخکې هم یادونه وکړه. د عادي وګړو پر ژوند باندې د دې خبرې د تاثیر په اړه باندې تاسو تبصره وکړه، خو که پر دولت او حکومتي چارو باندې د دې هر څه اغیز ته ورسو، که د ټولنې نیمایي برخه فلج وي او بې سواده وي، دغه د هغه هیواد پر حکومت باندې او که په افغانستان کې په ځانګړې توګه خبر وکړو، د طالبانو پر حکومت باندې څومره اغیز کولای سي، یعنی څومره منفي اغیز په دې خاطر پر کولای سي چې نړیوال به دوی په رسمیت ونه پیژني، ځکه چې د ټولو وګړو حقونه به یې نه وي خوندي کړي، او همداراز په دولتي ادارو کې د ښځو نشتون په دې معنی نه دی چې نیمه ټولنه نور فلج شوې ده.
دانشمند یا پوه خلک یا باسواده خلک مونږ کافی ندی لکه نور هیوادو، مونږ تر اوسه هم ډېر وروسته پاتې یو. په فیصدي د باسواده خلکو په افغانستان کې ډېره ټیټه وه، او دا هغې کې که مونږ بیا هم نیمایي یعنې که نه اوسي مثلا یو په څلورمې سې کې ښځې اوسېږي، که دا هم معلومې کړو دغه قشر به نور هم لږ شي. یعنی هغه کادرونه چې ښځې دي، مثلا استادانې دي، مثلا معلمانې دي، ډاکتران دي، انجینران دي، یعنی یو طبقه ده چې یو فیصدي د باسوادو خلکو پوره کړې ده. که دغه هم مونږ د کار نه محروم کړو، دوی به د بشري قوې د نشتون سره مخامخ شي. دا یوه لویه ستونزه خپله حکومت ته ده، او تر څو چې موږ ته معلومه ده طالبان هم په دې شل کالو کې کوم پوهنتونو ته نه تلل، یعنې باسواده خلک نه دي تربیه کړي بغیر د جنګي یو قشر نه، دوی خپله هم ضرورت لري دغسې تکړه یا مسلکي خلکو ته. که د دې مسلکي خلکو هغه فیصدي چې ښځې تشکیلي هغې نه هم دوی قطع کړي، یعنې هغې امکان ته پرې نه دي، نور هم به د دا ستونزه ډېره شي. یعنې د دې به کفایت نه کوي مسلکي یا اداري پرسونل، خپله اداره به حتما فلجیږي. یعنی که فلج نشي ناقصه کیږي، بلکل ناقصه کیږي. دا یو خو ده، بل خو ده چې نړیواله ټولنه به دې ته بلکل په بد نظر وګوري، ولې چې په یو ټولنه کې چې د نیمایي نفوس حق څو په رسمیت ونه پیژني، هغه ټولنه واقعا ناقصه ټولنه ده. نه په اسلامي اصول باندې برابره ده، نه په اجتماعي اصول باندې برابره، نه په انساني اصول باندې برابرېږي. چې ته نیم خلک د یو جامعې بلکل د انسان په سترګو ورته ونه ګوري، ورته هېڅ حق قایل نشي، او نیمایي ته فرضاً قایل شي. دا یو ستونزه ده چې خپل دی به په مشکل گرفتار اوسي. بل ستونزه دا ده چې زه باور نه کوم چې نړیواله ټولنه ورسره دا ومني، او که ونه منله او دوی په رسمیت نه پیژني، دا به تر هر کاله پورې چې دوی وشي کولای په زور هلته کښېني، بالاخره به یعنی انزوا ته لاړ شي، او بالاخره به څوک په رسمیت نه پیژني. او خپل په منځ کې به باید امکان دي شته چې خپل منځ کې دی یعنی ونړیږي، یعنی د منځه لاړ شي. نو په هیڅ صورت باندې باید مونږ دې ته قناعت ونه کړو چې ښځه مثلا حتما باید کور کې کښېني. د ښځې یوازې مثلا دې متاسفانه میډیا ته داسې بېسواده مبصرین راوړي، داسې تبصری کوي چې ښځه که فرزن لاړه شي، په لار لاړه شي، د دې د بوټو غږ د دې سبب کېږي چې یو بل چا ته مثلا تحریکوي. دا هغه خبرې دي چې واقعا ډېر یو ابتدایی خلک دا شاید درست رو منی باقی مده تول پیخاندی، اتا نفت که ایده دیسی پوهی نده خلکوشه. تا ده خزی نده ترقمه و برداشت لری، تا ده خزی در لارتک تحمل نه لري، ته د ښځې د جامو د اغوستلو تحمل نه لري، ته نو څه رقم مسلمان یې، ستا په مسلمانۍ زما شک راځي. یعنی دا یو خبرې دي چې دوی باید دغې ته متوجه اوسېږي چې دا خلک تخریشوي. تخریش که په خلکو کې ډېر شي انقلاب کېږي، یعنی چې وي هغه جامعه د منځه ځي. که هر رقم یې وساتي، که هر څومره په زور فشار راولي، امکان نه لري چې نور درته سر ټیټ کړي. باید احترام وشي، متقابل احترام باید ټول اقوام ته وشي، ټول کزو ته وشي، ټول قشرو طبقې ته وشي، مثلا کزو ته، نارینه ته، اقوام ته، اقلیتو ته، حتی هغه چا ته چې خوښېږي دینه باید هغې ته احترام وشي. نو که دا رقم چې د دې د ښځو شتون په جامه کې نه خوښېږي، شاید د ټولو نه اوسي، شاید د یو طبقې اوسېږي، که دې دې سره ډېر کلک لاړ شي، فکر کوم چې نړۍ به هم د دې سره ډېر جدي برخورد وکړي.
بله، ډیره مننه صافی صاحب. اوریدونکو له تاسو هم مننه. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو د مخکښ ښځې پروګرام نور وخت پای ته رسیدلی دی. د خدای په امان.
اځمه مکتب تا وسبای دا خار کې روان، قاتل خبر کړی زندگی دا خار کی روانا، چنے مکتب تا سبائی دا خار کی روانا، دل خبر کئی زندگی دا خار کی روانا،
وطن کا رازا روزی بخت دے را رسوی